دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د کورونا د نوي چپې تازه اندېښنې او نوي بندیزونه
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتبو او تسکین یادونو رخصتول و چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
ناټو له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په دې هېواد کې د یو پیاوړي افغان پوځ د پاتېدو ډاډ ورکوي.
افغانان پوهیږي چې موږ یې 6 کاله په هېواد کې حضور درلود. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل.
هند هم د کورونا وبا څخه د خلاصېدو لپاره له امریکا مرسته ترلاسه کوي او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اورېدلی سي.
د سکخانه او اولاد د مواد خرڅېده په غاز کې مشبه کوله. بس نشاب و چپس کنټې یې دا په ډرب و شاب و بس خوب نه و. انې 15 شپې 15 ورځې مو خوب نه دی کړی.
خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
ترلنن په شپږو ولایتونو کې شوونیز مرکزونه وتړل شول. په ننګرهار او کندهار کې وسلوالو طالبانو ته مرجوبله اوښتي. امریکا او هندوستان د کورونا وایرس په وړاندې پر ګډه مبارزه خبرې وکړې. ټاکل شوی ترلنن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د 2 اونیو په مخه وتړل سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس له درېمې څپې سره د مبارزې لپاره په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سرلننه د 2 اونیو په مخه پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز کورسونه بندیږي. د بندیزونو لپاره د دغو ولایتونو د انتخاب په اړه د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دي هغه کې تر ډېر جدي وښلا نه دي، یعنی موږ ډېر رقم لرو. د په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنگ سره رنګنيستي دي. نو په همدې اساس سره دغه شپږ ولایت په دې کرونا تر جدي وښلاندي دي، خصوصا په سره رنگ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، کندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنگ دي.
پرون په افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کرونا وایرس 978 مثبت پیښې ثبت شوې چې کله هم تر اوسه په څلورویشتو ساعتونو کې دومره زیاتې مثبت پیښې ثبت شوې نه وي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به تر دې خورا زیات وي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دغه دفتر نن په ویلامیا کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي او د چین تر څنګ په سپین غر ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات روان دي. بلخوا ملي اردو پرون د کندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې هم د 24 طالبانو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. وسلوال طالبانو د دغو 2 پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه په متحده عرب اماراتو کې له سنگاپور سره دوستانه لوبه کوي. تر دې مخکې افغان لوبډلې د سېشنبې په ورځ له انډونیزیا سره دوستانه لوبه 3-2 په وړاندې ګټلې وه. دا دوستانه لوبې د نړیوال او آسیایي جام د غوراوي لوبو د چمتووالي لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او هندوستان ژمنه وکړه چې په ګډه به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا ژمنه داسې وخت کېږي چې د هندوستان د څه باندې 1.3 میلیارد نفوس تر 3% زیاتو وګړو واکسین کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره ګډه خبري غونډه کې وویل د کووید 19 ناروغي په لومړۍ مرحله کې هند له متحده ایالاتونو سره درېدلې وو چې کله به دا هیر نه کړو او اوس هغه وخت چې موږ له هندوستان سره ودرېږو. د هند بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته وویل چې په دې سخت حالات کې هند د امریکا د غشتل ملاتړ مننه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هندوستان کې 23 میلیونه ډیر خلک په کورونا وایرس سخته سوي او په دې وایرس د مړینو شمیر په دې هیواد کې تر 3,00,000 او اوښتی دی. دا تر امریکا وروسته تر بل هر هیواد په کورونا وایرس د اخته کېدو لوړ شمیر دی. خو داسې باور کیږي چې په هند کې به په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او مړینو شمیر تر دې زیات وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د شپږ ټریلیون ډالرو بودیجې طرحه د تصویب لپاره واستوله. په دې طرحه کې د بېوزلو او منځني کچې امریکایانو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه په پام کې نیول سوي. دغه راز د بنسټیزو پروژو پلي کول او د پوهنې له ودې نیولې د سایبري یا انټرنیټي بریدونو تر مخنیوي پورې پروګرامونه په پام کې دي. وروسته تر دې چې په جنوري میاشت کې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه، دا لومړی ځل دی چې کانګرس ته د بشپړو لګښتونو طرحه وړاندې کوي. تمه ده په کانګرس کې د دې طرحې په اړه جدي بحثونه وسي او میاشتې میاشتې دوام وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. تسیخانوفسکایا تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د می میاشتې 9 له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای شئ له دغه پیوستون سره یو ځای شئ؟ په خپل ښار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړه لیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سوله ییزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کیږي. هغه پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د مې پر 9 د تسیخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی تسیخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي، تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. د امریکا متحده ایالاتونه به پر بیلاروس نور بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه وروسته تر دې لګول کیږي چې تیر یکشنبه د بیلاروس رژیم د راین ایر هوایی شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په پلازمینه مینسک کې کښته کېدو ته مجبوره کړه او بیا یو منتقد خبریال د مسافرو له منځ څخه ونیوه. دا الوتکه له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینساکي پرون په یوه بیان کې وویل چې د بیلاروس پر 9 شرکتونو به د جون له 3 بندیزونه ولګول سي. جینساکي زیاته کړې چې دا د بیلاروس له خلکو سره د امریکا د ژمنو څرګندونه کوي او واشنگټن غواړي چې د بیلاروس له رژیم سره د هغه د کارونو په خاطر حساب کتاب وسي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جماعت پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل،
کله چې موږ په 2014 میلادي کال د جومات د جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه وه چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2014 میلادي کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډ وهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 1.5 متره مینارې جوړولو 4 کاله وخت ونیوه. ولسمشر اردوغان شکایت کوه چې د ښار په دې ساحه کې د لمانځه لپاره مناسب ځای نسته.
خبرونه مو آزادي رادیو واوریدل. تفصیل د آزادي رادیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سئ. پته مو د آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org. ورزو د خبرونې لومړنی مطلب ته، د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایرس د نوي څپې د کنټرول لپاره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پوهنتونونه بند اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ویروس د اخته کسانو پیښې زیاتې سوي دي او دوی د همدې لپاره دا پریکړه کړې. تر دې دمه د پوهنې وزارت او د ازموینو ملي ادارې د عامه روغتیا وزارت له دې پریکړې هرکلی کړی او دوی ته اړوند مرکزونه یې رخصت کړي دي. خو یو شمېر زده کوونکي او محصلین وایي چې په 2 اونیو کې د کورونا وایرس وضعیت نشي کنټرولېدای. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پوهنتونونه رخصت اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه یې د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د امی روغتیا وزارت د دریمې څپې د کنټرول لپاره چې کوم پلان ترتیب کړی دی، هغه پلان کې ځینې محدودیتونه شامل دي چې د هغې څخه د مکاتب او تاسپینې یادونو رخصتول و چې نن عملا دغه کار په عملي توګه ترسره شو او تر څو په شپاړس ولایتو کې لوړ زده کړو وزارت پورې اړوند تاسپینې یادونه هم خصوصي او دولتي او په د معرف محترم وزارت پورې اړوند کوم مکاتب چې دي خصوصي او دولتي د
د یادونې وړ ده، څو دقیقې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارتونو سرپرستانو او وزیر یو خبري کنفرانس ورکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې دوی پرته له دې رخصتیو اعلانولو بله چاره نه درلوده، د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د کرونا ویروس وضعیت د اندېښنې وړ ده او پېښې په بې ساري ډول زیاتې شوي دي. د روغتیا وزارت په کابل، غزني، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې دغه رخصت اعلان کړی دی. د عامې روغتیا وزارت په خبره تیره شپه ناوخته دی ویل، البته دوی یو اعلامیه ورکړه او دا اعلان یې کړی و. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، همدارنګه د کانکور او بخې د امتحانونو ملي ادارې د روغتیا وزارت دغه پریکړې هرکلی کړی ده او دوی خپلو ټولو اړوندو مسؤلینو، استادانو، زده کوونکو، محصلینو ته لارښوونه وکړه په هغو ولایتونو کې چې دوی رخصت نه دي یا پوهنتونونه او ښوونځي، هلته د دوی وقایوي تدابیر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو په اساس تطبیق دي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا بیا یې د درسونو وخت ضایع کېږي. له دې ډلې د قاضي علي لیسې زده کوونکي میلاد وویل چې تېر کال هم د قرنټین له امله د دوی د درسونو وخت ضایع شوی و او اوس فکر نه کوي چې په دې دوه اونیو کې د دوی، البته د عامې روغتیا وزارت وکولی شي د کرونا ویروس وضعیت کنټرول کړي. همدارنګه د کابل ښار یو بل اوسېدونکي او محصل نثار احمد صافي هم وویل چې دا د افغانستان د زده کړیالانو او زده کوونکو په ګټه نه ده، ځکه یوازې دوی هغه وخت ځای کېږي. خو لازمه دا وه چې باید د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وقایوي مسایلو باندې ټینګار کړی و او ټولو خلکو ته یې د ماسکونو کارولو او نورو روغتیایي لارښوونو باندې ټینګار کړی و، یادونه یې کړې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې وخت کې دغه پریکړه اعلان وکړ چې د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تېره ورځ 3800 مشکوک کسان تست شوي وو او 900 مثبت تشخیص شوي. چې د دوی په خبره دا په هېواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو له پیله تر دې دمه د پیښو تر ټولو د ثبت لوړه کچه ښیي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې د هغه وخت نه چې کرونا ویروس په لومړي ځل خپور شوی تر دې دمه لاویا زره زیات کسان په دغه ویروس اخته شوي چې هغه مثبت و او 2800 کسان یې له امله مړه شوي دي. بله فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. کابل څخه زما همکار و چې د کرونا ویروس درېیمې څپې د کنټرول په خاطر د عامې روغتیا وزارت نوی اعلان په اړه معلومات راکول. لکه چې واو موریدل، ټاکل سوی د سر لننه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه بند سي. د افغانستان د 4 ولایتونو په منځ کې ولې دغه ولایتونه د دې بندیزونو لپاره انتخاب شوي دي؟ د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزی په دې اړه زما همکار پوښتنې درسره وکړه.
دغه تصمیم چې نیول کېږي، موږ د پیښو په نظر کې نیولو سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول هیواد نقشه موږ رنګانګې کړې ده. هغه ولایت چې په سره رنګ باندې دي هغه کې تر یو ډېر جدي ګواښ لاندې دي، یعنې موږ لوړ رقم لرو. د په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنګ سره رنګانې شوي دي. نو په همدې اساس سره دغه 14 ولایت په د کرونا تر جدي ګواښ لاندې دي، خصوصا په سره رنګ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، او د قندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنګ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغونډو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به ګور جوړان دي شهیدان او سیږي چې د هوټل خو ځان هوټلونه چې دي کوم محفل چې تر سره کیږي هغه هم د غوټان یو نه وخت ورکول شو. چې یونیسکو به وروسته هغې هم بندېږي. او د درېیمې څپې د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووالی نیولی دی هغه قدم په قدم موږ مخ پر وړاندې ځو. که چېرې که پېښې ډېرېږي نور محدودیتونه به هم په هېواد کې وضع کېږي.
الیسې سب تاسو د چمتووالي خبره کوي، لیکن په عین وخت کې تاسو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ له خاطره امکانات نه لري. څرنګه په دې برخه کې مو هڅې زیاتې کړي دي او یا امکانات یې شته چې ژر یې ترلاسه کړي کیټونه؟
بالکل، موږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت د پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کړو، چون په دې تشخیصي برخه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدود مشکلات او ستونزې موجودې دي. نو له همدې امله موږ اوس یوازې دومره کولی شو چې برېټانوي نو ویروس په هېواد کې تشخیص کړو، هغې لپاره کیټ لرو. او د هندي نه لپاره مو هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کې کیټونه ترلاسه کړو او دغه نوه هم تشخیص کړو په هېواد کې چې آیا دې پېښې مثبت شته او که نه شته.
د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی و
ازادي راډیو لوونه تر و
ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. دوستانو د افغانستان د کورونا څپې په اړه خو مو واوریدل، هند ته ورسې چې د هیواد هم د کورونا نوی څپې سخت په لیدي. د هند د کورونا د دوهمې څپې په اړه راپور هم درته لرو، هغه به وروسته واوري. خو سلام لیست که به افغانستان اقتصادی خبر نوار.
په کندهار ولایت کې د 4.2 میلیون افغانیو په ارزښت د لمریز برېښنا د یوې شبکې کار پای ته ورسید. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکې چارې د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار ولایت په تخته پل ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. د نوموړي په خبره دغه لمریز برېښنایي شبکه چې 4.2 میلیون افغانۍ لګښت ترې راغلی د 12.2 میګاوټ لمریز برېښنا د تولید توان لري. د ښاغلي آژن د معلوماتو له مخې په دې شبکه کې 15 میګاوټ سولري تختې او شپږ تشتانی 200 امپیر بیتری نصب شوی دی. د نوموړي په خبره په دغه پروژه کې تخنیکی او غیر تخنیکی کاریګرو ته 409 کاري ورځې رامنځته شوی دي او 103 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پکتیکا کې د زعفرانو د کار او حاصل د لا پراختیا په هدف ټاکل شوی چې سکل د یاد ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو کې لس نندارېزې کروندې جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کښت ګل ټولونې اقتصادي ارزښت او پراختیا په هدف لس نندارېزې کروندې په مرکز شرنې سروبي جانخیل یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالۍ کې جوړې شي. ښاغلی رستمی وایي وزارت هڅه کوي چې په یاد ولایت کې د نورو ارزښت لرونکو محصولاتو تر څنګ د زعفرانو کرکیله هم پراخه کړي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو پر وړاندې د څو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
او سم هند تورځو په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دې هیواد خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خپل هندي ساري ته ویلي همغسې چې د کورونا وبا په لومړیو وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې هند خپل 4.5 میلیونو وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحده ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید 19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کرونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبرې کولې وویل د کووید 19 په لومړیو ورځو کې هند د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کورونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کورونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شایع تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یوه بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لږته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن ان جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کنم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ چپه 12:00 او د غرض د افغانستان په څولو شارونو کې د اف ام پر 15 سپا خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې وای اوري کچيري هغه تل اساس نه سي کېدای نو د انټرنیټ اسانتیا هم ولري، نو د ازادي راډیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ او تیر خبرونه مو هم اوریدای شئ. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ناتو عمومي منشي څرګندونه به واوري چې وای له افغانستانه په وتلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روزل شوی افغان پوځ پاتې کیږي. یان ستولتنبرګ د خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړی دی. لدې وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپل ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناتو په افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته رسوي. خود دغه سازمان عمومي منشي وایي دوی یو روزل شوی افغان پاوز تر شا پرېږدي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه دا خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. ستولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سرو مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناتو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه ووزي. دا یو سمبولیک نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمې کلیزې سره برابره ده. د ناتو عمومي منشي د غرض ویلي چې افغانستان کې بل ملکي متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم دا اوس روان دي، خو د تاوتریخوالي کچه کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیره اونۍ دفاع وزارت وویل چې په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rferl.org.
افغانستان د سولې پر مسایلو تمکیج د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې، خو بیا وروسته د بیلابیل لاملونو له کبله وځنډول سوې او تر اوسه پورې هم ځنډ نه دی. په ننګرهار ولایت کې ښځینه فعالانې له افغان دولت او طالب استازو څخه د سولې خبرو د پیلېدو ترڅنګ په تیرو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د ساتنې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې وایي.
در روان 2020 کال د اپریل په میاشت کې چې امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي پوځونو د ایستلو اعلان وکړ، ورسره سم د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جنگونو زور واخیست. ننګرهار میاشتې فعالې میرمنې له افغان دولت او طالب استازو غواړي چې د افغان سولې لپاره ځنډېدلې خبرې بیا پیل او د ښځو لاسته راوړنې پکې وساتل شي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تربیکی شینواری وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغان سوله کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه په جنگ کې له ښکېلو ډلو ضمانتونه واخلي.
خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وسېدې، کوشش وکړو، خپل ځانونه یې قربان کړ. ډېری خویندې زموږ اوس هم نورې هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. موږ بیا هم د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړي د ښځو د حقوقو د لاسته راوړنو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عمیرا رفی وایي که افغان دولت او طالب استازي سوله ونه کړي هیواد به یو ځل بیا د کورنیو جنګونو ښکار شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دې دوکي سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې هره جمعره جوشی، کورنی جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت لپاره جنگي.
خو د ننګرهار ولایت د جندر کارپوه پښتنه نبی وایي که وسلوال طالبان له افغان دولت سره یو ځای هم شي، نو د ښځو لاسته راوړنې به خوندي پاتې شي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه یې د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
ننګرهار میاشتې فعاله میرمنې پر داسې مهال د ښځو د لاسته راوړنو د ساتلو خبره کوي چې په تیرو 500 میاشتو کې په جلال آباد ښار کې 9 تنه ښځینه چې څلورې د رسنیو کارکوونکي، درې واکسیناتورانې، یوه ډاکټره او بله هغه یې پولیسه وه، په هدفي برودونو کې وژل شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه او دوستانو په دې خبرونه کې په پاته برخه کې د ژمنې سرسامونیز پروګرام درته لرو. د زهرو کاروان دی، خو لا هم په لومړۍ برخه کې د ساینس نړۍ ته ورځو. یو راپور درته لرو. د نړۍ یا عالم تر ټولو لویه برخه یوه توره ماده تشکیلوي. دا توروالی موږ لمځکې نسو لیدلی، خو اوس ساینس پوهانو د دې مادې یوه خورا ستره نقشه چمتو کړې ده. نور به په دې راپور کې وارو.
ساینس پوهانو د نړۍ د توري مادې تر ټولو ستره نقشه خپره کړه. دا نقشه د اسمان د جنوبي نیمایي څلورمه برخه رانغاړي. د سکای نیوز د راپور له مخې څېړونکي وایي تیاره یا توره ماده چې لمځکې څخه نه ښکاري د نړۍ په سلو کې اتیا برخه تشکیلوي. ساینس پوهانو په یوه نړیواله پروژه کې د دې تیاره مادې یا ډی ای اس نوې نقشه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د څېړنو په لړ کې له لرې کهکشانونو څخه مځکې ته د وړانګو د انحراف د څرنګوالي جاج اخیستی دی، ځکه چې د تیاره مادې وجود هغه وړانګې کشوي چې زموږ خوا ته راځي. دوی د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس په مرسته معلومات څیړلي چې ورڅخه یوه نقشه جوړه کړي. په دې پروژه کې نږدې 30 میلیونه کهکشانونه څیړل شوي دي. دا پروژه د لندن کالج د څیړونکو په مشرۍ تطبیق شوې ده. د دې څیړنې سر څیړونکی نیال جیفری وایي په نړۍ یا عالم کې ډیره موجوده ماده تیاره ماده ده. د آسمان خورا لویه برخه د شپې په شان تکه تیاره ده.
په نړۍ کې مو د تورې برخې په اړه معلومات واورېدل. اوس ورسېدو 12:30 بجو ته چې د کابل په وخت دی. د مهمو خبرونو سرټکي کې به یو ځل بیا له سالم محمد صالح څخه واورو.
ټاکل سوی سرلنن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د 2 اونیو په مخه وتړل سي. روغتیا وزارت وایي چې له دې سره غواړي په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې مخه ونیسي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. بلخوا په کندهار کې هم په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې د 24 طالبانو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو ادعا سوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه په متحده عرب اماراتو کې له سنګاپور سره دوستانه لوبه کوي. تر دې مخکې افغان لوبډلې له انډونیزیا څخه دوستانه لوبه ګټلې وه. د امریکا متحده ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره ګډې هڅې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د 6 ټریلیون ډالرو بودیجې طرحه د تصویب لپاره واستوله. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوال ورځ په توګه ولمانځل سي. بلخو د امریکا متحده ایالاتونو به پر بیلاروس نور بندیزونه ولګوي. دا وروسته تر هغې چې تر یک شنبه د بیلاروس رژیم د راینیر هوایي شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه په مینسک کې کښته کېدو ته مجبوره کړه او بیا یې یو منتقد خبریال ونیوه. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جماعت پرانیست.
او د همدجمنی سرسام د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشئی موادو لاله په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه او پیښو ته راګرځو.
په فرا ولایت کې د سنگوړو عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو یو لویه کارخانه له 2 لابراتوارونو سره ویجاړه شوه. د عملیات د فرا په بکوا ولسوالۍ کې کمانډویانو ملي اردو او نشي موادو سره د مبارزې سنگوړو پولیسو په ګډه وکړل چې په نتیجه کې 2 لابراتوارونه ویجاړ شول او د دې ترڅنګ 1.5 لیټره اوبلنه ښیښه، 1.5 کیلوګرامه خالصه ښیښه، 1.5 کیلوګرامه سوډا او د ښیښې جوړولو 3 ماشینونه هم ونیول شول. په فرا ولایت کې د ملي اردو د 2 لواء ویاند حشمت الله احمدي ازادي رورتو ویل چې د نشي موادو د کارخانو په طالبانو پورې اړه درلوده او ترلاسه شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي دي. په بدخشان ولایت کې تر 3 ټنه ډیر نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان د نشي موادو سره د مبارزې مدیر نثار احمد جهانگیر ازادي رورتو ویل دوی په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په لړ کې په مرکز ولسوالۍ کې 115 عملیات کړی چې په نتیجه کې 1.95 کیلوګرامه هیروین، 1.22 کیلوګرامه تریاک، 3.4 کیلوګرامه ډیر چارس، 1.49 لیټره شراب او 3.15 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد نیولي او د ټول مواد د جوزا د میاشتې پر 4 منیټه سوځولي دي. د دې موادو د قاچاق په تور 1.6 تنه نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په بند محکوم شوي دي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشي موادو نږدې 40 خرڅونکي ونیول شول. د نشي موادو د خرڅونکو پر ضد افغانستان په 11 ولایتونو کې عملیات وشول چې په نتیجه کې د نشي موادو 9 خرڅونکي ونیول شول. د یادولو وړ ده چې په دې 9 نفرو کې د نشي موادو د یوې ډلې مشر هم شامل دي چې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. د دې تورانو کسانو سره تر 60 کیلوګرامو ډی نشي مواد لکه هیروئین، خیخه، نشي ګولۍ، تریاک، چارس او شراب نیول شوی دی. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان وایي چې نیول شوی تورن کسان تر لومړنۍ څړنو وروسته له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ترنولۍ ته استول شوی دی. او د ونی وروسته پیښه ده چې له کابل ښار څخه تر سلو ډیر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د ابن سینا زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل ښار له اوومې، یولسمې او اوولسمې ناحیې څخه 150 بې سرپناه معتادین راټول او د درملنې لپاره په ابن سینا زربستریز روغتون کې بسترې کړل.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان د نشي موادو لاري په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي.
توریزم و مخالفن مسلمان
ترنکر او طالبان له بزګرو څخه د نشي موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي.
په یو بل راپور کې به د یوې داسې معتادې مېرمنې په اړه معلومات درکړي چې اوس روغه سوي او په یو روغتیایي مرکز کې نورو معتادینو ته انګیزه ورکوي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم.
دا چې د کورنیو د غړو څارنه د احتیاط په مخنیوي کې څومره ګټوره ده په دې اړه له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
د دې په ځای چې دوی خپل مشوره وکړي، دوی یو بل ته احترام نه کوي، ناست او پاسته ولاړه ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروف دي.
د هلال په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له امله درس راڅخه پاتې شو.
کمون نشانه کولای زب وز دبای کې وای کاروبار مې جوړ وای بس د نشي د حالات ترس.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
اوس د پرون کارمونو او خلکو مې احترام کاو خودن پوریم زوزم چې کله به تا کارمان شم بیا وګورم.
زه پوه نشوم ته به څنګه به تا کارمان شې.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د نشي موادو لاري په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي. ل نشي موادو سره د مبارزې موین وایي چې سخ کال په سلو کې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي و چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او په سلو کې لس یې هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او یا زورواکان فعالیت لري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له جګړو سره سم پروسه ښکال په 22 هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کلر سوي و د جګړې اور هم پسې پراخیږي. دې جګړو د نور اندېښنو تر څنګ د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه هم اندېښنې پیدا کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي سږ کال ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي او یا هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکان لاسبري دي. د نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق وایي حکومت پریکړه کړې چې د غیر مسؤولو وسلوالو په سیمو کې د کوکنارو بوټي په بشپړ ډول واړوي.
توریزم و مخالفن مسلحیدان
ترهګر او طالبان له بزګرو څخه د نشي موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي او په دې پیسو یې د جګړې جبهه پیاوړې ساتلې ده. پسلو کې نوی کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو او پسلو کې لاسې هم په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکي فعال دي. طالبان په کال کې د نشي موادو له لارې 300 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي.
منفعت 400 میلیون ډالری طالب ازي دارند.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا د حکومت تر دې ادعا مخکې ازادي رادیو ته د ویل کلی پیغام له لارې د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړی دي. په دې وروستیو وختونو کې د مشرانو جرګې غړو ویلي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینو غیر مسؤولو وسلوالو طالبانو او قاچاقونکو ډلو په ګډه د نشي موادو د تولید او قاچاقو یوه شبکه جوړه کړې ده. کله یوې خوا حکومت په بدخشان، جوزجان، پروان، کاپیسا، خوست، ننګرهار، کندهار، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپین پیل کړی، نو له بلې خوا بیا بزګران شکایت کوي چې د دوی سره د بدل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي او وسلوال طالبان دوی په زور د کوکنارو کښت اړباسي. په دې اړه د بدخشان د ولایتي شورا غړي بشیر سمیم د بدیل مشیات په برخه کې مرستې نه کول او د طالبانو لخوا په زور خلک د کوکنارو کښت ته اړیستل هسې یو پلمه بولي او وایي ټول بزګران ښه پوهیږي چې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د قانون خلاف کار دی یا جرم بلل کیږي.
د زراعتي تخمونو ناوخته رسیدل او زراعت نه میکانیزه کیدل د کوکنارو د کښت لپاره پلمه نشي کیدی. کوکنار داسې یو کښت دی چې نه زموږ په دین او نه هم زموږ په نافذه قوانینو کې اجازه ورکول شوې ده. باید د دین او قانون خلاف عمل عذر ونه بلل شي. ما د بدخشان له خلکو څخه هیله وکړه چې کوکنار ونه کړي. هغه معلومات چې ما ته خلکو راکړي د کوکنارو د کښت اړولو له پروګرام پرته دا کښت په سلو کې 50 لک شوی دی. اوس د کوکنارو د کښت ځای لوبیا، للمي او نورو بوټو نیولی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کوکنارو د کښت اړولو کمپین دوام لري او د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې 100 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوي دي.
آیا پوهیدل است چې دینی عالمان او جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال په مخنیوي کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د مولوي ګل احمد صدیقي خبرې واورو.
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه خلکو ته رسوو چې دا ډېر خطرناک او وژونکی مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي. دې هغه مزرات چې خلکو ته لري مخدره مواد دم د شریعت په رڼا کې خلکو ته رسولې دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي دا پیسې هم حرامې دي، تجارت هم حرام ده.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، اوس مو د زهرا په نوم د ویروغي سوي معتاد له حال څخه خبرو چې په یو روغتیایي مرکز کې معتادینو ته انګیزه ورکوي. ډاکټران تر درملنې وروسته په روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته کار ورکول نورو معتادینو ته د نشې پرېښودلو لپاره په هڅولو او انګیزه ورکولو کې ډیر مؤثر او ګټور بولي. زهرا یو له هغو میرمنو څخه ده چې تر درملنې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي او د نورو بسترې سویو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه بلل کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
څو میاشتې مخکې زهرا د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بسترې شوې وه، خو کله چې روغه شوه نو له هماغه مهال راهیسې په همدې روغتیایي مرکز کې د صفاکاري په صفت کار کوي. 35 کلنه زهرا د بستر شویو معتادینو سره د خپل احتیاط د وخت کیسې کوي، له هغوی سره خپلې تجربې شریکوي او د خپل علاج د بریالیتوب راز ورته وایي. په همدې ډول نور معتادین هم دې ته هڅول کیږي چې علاج ته غاړه کیږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. زهرا د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده یو مهم شرط بولي او له معتادینو څخه هیله لري چې له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره ځان په یو کار مصروف کړي.
دو معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم. ورته وایم چې زه هم پخوا معتاده وم، خدای دې اوس روغه یم. په همدې ډول له معتادینو سره ډېری خبرې کوم. هغوی حیران شي چې ما څنګه نشه پرېښودله. غوښتل په لاس راوړل دي. کله چې یو څوک وغواړي نشه پرېښودلی شي.
زهرا څو ځله نشه پرېښي، خو کله چې کور ته راغلې نو د خپل خاوند لخوا بیرته په نشو اخته شوې ده. دې په روغتیایي مرکز کې د نورو معتادینو په شان هر ځل 45 ورځې د نشې پرېښودلو دوره تېره کړې، خو بیا هم ناهیلې شوې نه ده او ډاکټران عادي ژوند ته د زهرا بیرته راګرځېدل لپاره د هغې د کلکوټ د ستاینې وړ بولي. د معتادو ښځو او ماشومانو سل بسریز روغتیایي مرکز یوه ارواپوهه ناجیه بخشي وایي چې میرمن زهرا تر دې مخکې هم یو ځل نشه پرېښې، ولې بیرته په نشو اخته شوه. خدا چې د نشې پرېښودلو کلکه اراده یې درلوده نو د نشې پرېښودلو لپاره یې څو ځله ځان بستري کړ او آخر بریالی شوه چې روغه شي.
دو مرحله اینا تداوی شدن در مرحله اول که تداوی
د معتادینو درملنه په دوو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو چې تیر شو زه پوه شوم چې دا پر ځان چندان باور نه لري خو پیاوړې اراده لري او ویل به هر ډول چې کیږي زه باید په خپلو پښو ودرېږم، خو نه پوهېدل چې څنګه دې هدف ته ورسیږي. وروسته یې موږ ظرفیت جوړ کړ، پر ځان باور مو یې ورزیات کړ، کمزوري ټکي مو یې د قوت په ټکو واړول. په دې پړاو کې یې په خپله خوښه له موږ سره کار وکړ او اوس زمک همکار ده.
زهرا وایي چې اوس د پخوا په شان په بشپړ ډول روغه جوړه ده او د هر ډول کار کولو واس او توان لري. زهرا اوس داسې روغه شوې لکه بیخي چې معتاده شوې نه وي. د دې روغتون مرستیاله فریما نکت وایي چې له کار سره د زهرا مینه تر پخوا ډیره شوې او اوس خپلو پخوانیو ترخو تجربو ته په کتو سره خپل ورسپارل شوی کار ډیر په صداقت سره کوي.
د دې میرمنې توانایی او استعداد ښه دی. غواړي چې د کار کولو له لارې خپلو اولادونو ته خوراک او پوښاک برابر کړي، خو ستونزې یې درلودې او ویل به یې چې زه باید ځان او بچیان له دې ستونزو څخه وژغورم. په رښتیا هم چې په دې کار کې بریالی شوه. دا یوه پیاوړې ښځه ده، په ځان باور لري او کار یې هم ډیر ښه دی.
ډاکټران او زهرا د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بیلګه بولي او وایي چې که نور معتادین هم د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده وکړي، نشه پرېښودلی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اورېدلی شئ. ارواپوهان وایي یوه کورنۍ هغه مهال د احتیاط په مخنیوي کې مرسته کولای شي چې غړي یې په خپلو منځو کې ښې اړیکې ولري. دا چې د څه ډول کورنیو غړي زر محتاط کیږي، د احتیاط په مخنیوي کې د یوې کورنۍ مسؤلیتونه څه دي، او یوه کورنۍ څنګه د خپلو غړو د احتیاط مخه نیولی شي، په دې اړه مې له ارواپو مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کورنۍ پر څو ډوله دي.
په مجموع کې د احتیاط په بخښه کې وګورو، دوه ډوله کورنۍ ډېر مهم رول لري، چې هغه فعاله کورنۍ او غیر فعاله کورنۍ دي. فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې کله یو ماشوم پکې ځوانېږي، نو د ده فعالیت، خلاقیت، مسؤلیت او اجتماعي راکړه ورکړه لاس لاندې نیسي او هر ورځ مشران یې پوښتنه کوي. غیر فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې یو موضوع په کورنۍ کې پیدا کیږي، د ده په ځای چې دی خپل مشوره وکړي، دی یو بل ته احترام نه کوي، دی یو بل سره ناست او پاسته ولاړه ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروفه دي.
څنګه کولای شو چې یوه غیر فعاله کورنۍ په فعالې کورنۍ باندې واړو؟
دا یو دوامداره پروسه ده. خو ځینې وخت کولی سو چې د لپاره د اوس هم ځینې کورنۍ اقدام وکړي چې اول د سواد کچه د خپله لوړه کړي. دوه موضوع تقسیم د مسؤلیتونو ده. په یو کورنۍ کې ټول مسؤلیت د کور د پلار په غاړه ده، اما په اصل کې داسې ده چې باید ټول کورنۍ د خپل توان په اندازې پورې د خپل د کورنۍ غړو سره مسؤلیت واخلي. درېیمه موضوع د ژوند د مهارتونو لوړوالی د خپل روزمره چارو کې ژوند کې، او ډېره مهمه موضوع دا ده چې که چېرته امکان ولري کورنۍ او د کورنۍ غړي کله چې ستونزې ورته پیدا کیږي د حل لپاره روانشناسانو ته مراجعه وکړي، او بل د فعالېدو لپاره د کورنۍ سطح د آګاهي د احتیاط لپاره لوړول دي، تر څو وکولی سي چې دا غیر فعاله کورنۍ فعاله کورنۍ باندې تبدیل سي.
د څه ډول کورنۍ خلک زر معتاد کیږي؟
غیر فعاله کورنۍ چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې مادي او معنوي امکانات یو کورنۍ کې چاته مساعد نسی او د هغه نه نظارت و نسی، په ابتدا کې هغه یو نسوار یا سیګرت ته شروع کوي، وګوري چې دا واقب نور هم خطرناک سوی، تریاکو، پوډر او هیروین تللی ده، ځکه د کورنۍ غړي ورنه خبر نه دي چې دی چیرته دی، زاکړه ورکړي چا سره ده او چا سره ګرځي. نو په دې وخت کولی شي که دا شخص په زرترین فرصت کې د معتاد کیږي.
د احتیاط په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه څه ده؟
کورنۍ باید خپل هغه فردي او اجتماعي مسؤلیت چې لري کورنۍ غړي لپاره ادا کړي، لکه ښه کار پیدا کول، ورته د تعلیم ته ښه توجه کول، لباس ته ښه توجه کول، څکاک د خوراک لپاره، دغه هغه اجتماعي مسائل چې د یو فرد او شخص اوسېږي دغه ټولو ته باید کورنۍ ښه توجه وکړي تر څو د موږ غړي د معتادېدو په لور باندې لاړ نه سي. فعاله کورنۍ طبیعي خبره ده چې دغه مسایلو نه ښه نظارت کوي، او که وینو چې غیر فعاله کورنۍ ده نو دوی باید فعاله سي، ښه نظارت وکړي او خپلمنځي ارتباطات ډېر قوي کړي تر څو وکولی سي هغه ستونزې چې د دوی په منځ کې راپیدا کېږي یا هم پیدا سوي دي په مشورو او مفاهمې سره حل کړي.
تداوی پر مهال د یو کورنۍ مسؤلیت د یو کورنۍ ونډه څه ده؟
کله مریض بستر اوسېږي په یو روغتون کې هلته باید پیوازي ته ورسي، د ده هغه خپله کورنۍ چې ده لکه ښځه او اولاد او ماشومان چې دي، د ده هر ډول اجتماعي اقتصادي فرهنګي مسایل په غاړه واخلي، ځکه چې اعتیاد یوه دوامداره مزمنه مریضي ده چې د ده تداوي هم در از مدت ډېر وخت غواړي. کورنۍ باید په جلسات د روانشناسانو کې چې روغتونونو کې جریان لري په هغې کې ګډون وکړي، هغه آګاهي چې د احتیاط موارد کې مخکې نه درلود هلته باید پیدا کړي، هغه لازم مهارتونه چې دي په روغتونونو کې ورکول کېږي هغه باید ځان سره واخلي او په خپل روزمره ژوند کې تطبیق کړي.
له درملنې وروسته یوه کورنۍ باید څه وکړي چې غړی یې بېرته احتیاط ته مخه نه کړي؟
کورنۍ باید د خپل د کورنۍ د هغه غړی چې معتاد سوی له هغه نه ډېر سالم مراقبت وکړي. کوم الفاظ یا القاب چې د لپاره یادېدل، یا ده ته به هم نارې ویل کېدي خپل کور کې چې ته معتاد یې ته د خبرو کولو حق نه لرې، هغه د اعتیاد الفبا او الفاظ ده ته باید استفاده ونه سي. کورنۍ د ته پاره ښه مصروفیت پیدا کړي، مخکې له اعتیاده کوم شخص ته وې، کوم فرد چې ته وې په کورنۍ لپاره څومره مثمر وې، اوس هم تا تداوي کړې ترک کړې ده، مواد ترک کړي دي، ته هم اوس د کورنۍ لپاره په همغه وجه باندې مؤثر مفید واقع کېږي. هغه نابابا نه اهله کسانو سره چې راکړه ورکړه یې درلوده له هغه سره قطع رابطه اوسي. په لاره کې چې ځي معتادین زیات دي، د هغه لاره باید بدله کړي. د شپې له خوا ناسته یې کورنۍ خبر نه اوسېږي چېرته د خاله کور کې یم، د عمه کور کې یم، به چېرته یم، او دا په کوڅو کې بل چېرته بل چېرته یې، دغه وخت کې زیاتره مواد مصرفوي. کورنۍ مراقبت وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځني چپو خبريږي، او اوس د خاطري وارده د خوست ولایت شل کلن هلال دوبۍ ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشو اخته سو. دی وایي چې له دوبۍ څخه را وشړلم او یو کال مې د کابل په یوه او بل ساقي خانه کې شپې او ورځې سبا کولې. دا چې هلال څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخته مې درس وې په خوست کې، نن سفیره مې درس ویلی، ینه بس یورپ نشا روږدې شوم، بس درس پوتې شو، کاروبار پوتې شو، نشا وزه وه دلته دوبۍ کې. هلته انډیوالون وه، ایران وه، کوټې مې ورسره یو بې اوس یخ به راوړل، ایرانای وه، شمیک ته به راکول، شمیک به څکول، پوټر به شیشه رسول خیمه وته، یا د ایران سرخات سدو رسول خیمې ته وپسېتلو، او یا درخم چې وګټل پنځوس به مو په ځون خرڅه کول، د شل مخالف مو کور دی، ټکټ مې وکړ، ایزام مې کینسل کړ، بس بیا نه لوړم واپس کور کې، مې یوه میاشت تېره کړه، ښه مو کور کې قدر عزت پوه، بس بیا پسې کابل ته پسې راغله، بیا مې شپږ میاشتې تېره کړې، شپږ میاشت نه بعد بیا کور ته لوړه، یوه جمعه مې تېره کړه، دوه جمعې بیا واپس کابل ته پټ راغله، بس کرتینام کې اوسېدو، ولادې مې شپې کولې، بس د عمال مې پسې کو، یو کال کېږي څوس بیا نه یم، د سکه خانه او اولاد د مواد خرڅېده په غازي کې مشپا کول، بس نشاب و چپس کنټه، یی دا په ډر بو شاب و، بس خوب نه و، ان یې پنځه شپې پنځه ورځې مو خوب نه دی کړل، ځکه څر به څوبده شو بس په مخ بیا به جوب کچې کو په اوبده کولو ته به میږ زونه ورکوو یوره د سوه یوه ما دوه شوه چې درې سوه روپۍ وې په ډر وه شیر شاه وه دایر نه وړې وه جوبیر نه کچې کړی وه خو زه یې خبر نه وه شپیتاویانه پر به کوې وه لکه برکام رکم خال کې وه زورګرین به کوې وه غال به کوې وه ډکو به کوې وه دا رکم رکم خال کې وه اکثره به غلا کړه اکثره به د برک لاین ایوانم چې کوه دا مو ډېر کټ کول ډېرې جلکۍ وې چې روانې موبایل مې نه وړی دی درس چې په لس زره به پنځه زره م به ورکړه چې پنځه زره مو په دوه زره م به ورکړه که موربازي مو کوله پولیس راتله جنایي راتله بس خالي به ولاد ته روغله د چا چې مواد خرڅول دې نه به پیسې غوښتې دې به پیسې ورکړې نو ربه دی لاړه بستره م نه وه معلومه لمونځ او داسې نه وه معلوم خو انیشي حالات کې چې وي بیا کور مور پلور مونه یو ته سړي ته نه ورځي که مو نشانه کولی زه بوس دوبای کې وای کاروبار مې جوړ وای بس د نشې د حالات تر ورسه
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په کچه د والیبال اتل دی خو دا چې په دې وروستیو کې په پوډرو روږدی سوی نو د یوه کمزورې ټیم له لاسه لوبه بایلي دا بایلل بلال ته سخت تکان ورکوي او کلک اعظم کوي چې خپل پخوانی اتل ولی به بیرته ګټي او د دې هدف لپاره نامعلومی خواته روانیږي دا چې بلال چیرې ځي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به څه وکړي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده
زریف جانه د والیبال مسابقه خو موبایل وده
رښتیا هم مسابقه خو موبایل وده او هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزور ټیم رانه وګټله
بلاله وروره خوا مه بدوه په لوبه کې ګټل او بایلل وي
ستا خبره سمه ده خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده
څنګه په لوی لاس
ته نه یې خبر
نه وله په څه شي
ولې دا رنګ مې نه ګوري
خود یې زیړ شوی دی او په موټو کې دیم هغه پخوانی زور نه دی پاتې ناروغه خو به نه یې
هو ناروغه یم عادي ناروغه هم نه پوډري یم
څه شی ته پوډري یې
هو درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی یوازې کمزوري نه بلکې شرمندګي هم ده
د څه شي شرمندګي په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پوډري یې
په خو به زموږ ټیم بریالی وو او ما ته به خلکو قهرمان وایه خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي پوډري
بلالجان اندېښنه مه کوه که نن مو مسابقه بایلو ده بله ورځ به انشاءالله وګټو
انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم تاسې پوه شئ او کار مو
بلاله ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې دومره زر مه ناهیلی کېږه
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کوو خو نن پوډري یم زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو
ته به څنګه بیرته قهرمان شې
او به یې ګورو اوس د خدای په امان
بلال جانه ده سمره تر و تازه شوه بخیر
سلام علیکم
سلام باشی
تازه خیر خیریت
یار بلالا اولی می ایس گونه پیشندی ده سمره سروس پین شوه خدا وای چه ده سوم یشتی چی روی
ده معتادینو پا شفاخانه که هم آخ پل علاج می وکا
خخخ زیران شما چی ده سنگه ده گوی پشان تازه شوه
زه پریده یقه کیسه به روز صدر تاو کام اوز دار اتاو وایا چی زمون دو والیبال تیم پا چهال که دی
بس چه تلاری تیم هم سره و پاشل شو بیا همو توپ تا گوتیم ندی ورولی
وای من دیخنا مکاوا مطل ده وایی چه پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پا که تیریگی که پا خوا زمون تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی
سنگه با قهرمان شی بلالا
زریف جانا ما خود در تا ویلی و چه زب بیرتا قهرمان کیگم مانا دا چی اول دزان علاج کوم او بیا بیرتا والیبال شروع کوم
اوس رازا چی کور دزو لچه اوس کو
چای مای پریدا زاو تا دیر مهم کار لرو
سنگا کار یارا
رازا چه ده تیم ملگری خبر کو او بیر تا خپل تیم جوڑ کو بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی
درزا چیزی درزا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.
د زهرو کاروان مننه چې ازادي رادیو اوریدونکو